بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې. نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یاد دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې. نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والا د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې د کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې یو وخت و. سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي و، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود. خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم. او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته. او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مامندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مامندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه هم وه، نسبت امنیت څه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل یا شینوار و. دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوار و د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویو ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه. ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونهی پیل کړی چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکول لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړي، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مو ورسره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي او دا کلی مشران به دا ضمانت کوي چې دا کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخېلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخېل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه دی د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو او دا خلک یې دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه ما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله و، تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړي او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ دا زده کړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې تاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دي. حال دا ده چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه داده چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. که څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره. متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې دی اته ولسوالیو د مشرانو سره قومي مشرانو او علماو سره لرلو او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورېد او د دوی دخانه پوره ملاتړ و ما سره. یعنې هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راچ افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړ شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشران د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پیښه رامنځته شوه، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملي کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته ویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه به هر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم واسته روان شوم. را روان بیا سروان صاحب دا مه یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخوا د مسؤلیت قانع کړ چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زموږ یو کس یو زموږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به موږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به وخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کی تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکرونه شي دا نظامي ځای د یو روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نه یا د پاکستان سره د مرې نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدی جنګ چې عملي چې نو دویم دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران راوغوښت، د یو کلستر د قومي مشران دا مې راوغوښت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان راورسوه، او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي، نو په دې وخت د دې خلکو ضرورت بل هر وخت نه زیات. که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو، او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکړو؟
دوی ټولو زما سره څون پېژاندم سره کار م سره داسې کړو، ما سره ضمانت ترې راکړې. ما ته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو، او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو. په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنخیل لوی ولسوالۍ ته، او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته دا کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه. دوی را سره لاړل، کېنستو، ولسوال سره دا خبره وکړه. خلکو ورته وویل چې موږ مروال دا توره کړې، دا راغلی او دا حمایت کوي، او موږ ورسره پوره ولاړ یو. موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ. موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته، او ولسوال دې من موافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ، او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې، چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځو کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې، به مو تلویزیون چالانوه او خبرونه به مو اورېده چې څه کېږي. په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال، او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته، او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره، غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه، او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه. تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شنوارو کلستر کې ودرولې. ما ته ویلې او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته یې موږ سره کېږي. وویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې وه، او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی، د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټه خبره ده، او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی، او که دا که وساتل شم ښه دی، که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه هاته داسې خبر نه. ښه، نو هغه خو تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو، د هنلټ مسؤولین راغله، هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل. هغوی حیران وو، ما ورته وویل چې دا زما نه، بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب، طبعا چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د موږ سره کار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تعهد منتیه خو چې د کمیونټي بیس هیلت هیلت کیر پروگرام لومړنی تعداد و چې په افغانستان کې موږ کېښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی و، دا مو نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړ، د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم، چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم، او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشنونه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم، چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه، چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سره په ګډه استاذانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړی له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه، بلکې هغه ډېرو پروګرامونو چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې، او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر وځئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسې کله بېخي لاړئ او بیا وطن ته نه یاست راګرځېدلي؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بېرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شو، چاپ شو، نشر شو، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو، او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي، او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې، او ما ته وایي چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي، او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم، دغه ته هارولد پونتون د سکالر په صفات باندې روغتي چلونکی سکالر په صفات باندې نو دا د 2020 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي چلونکی سکالر په صفات کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت کړو. زخم میں جڑنا دے فریادوں ستڑی شوی خوب نہ مر وردی شوگرونا ستڑی شوی زخم میں جڑنا دے فریادوں ستڑی شوی
دابے ہر بن بگاڑا چمنی ہوخیار نہیں زما پلا سوکھو کے زنجر استڑی شے دمرک پسخ پلا رو منزل پلوری زما ملگرو استڑے نہیں امیدوں استڑی شے راقب خود و جلو ہے اسرم مد کرے دیوانگ چیام پاتے گزاروں راستڑی شوی دیوانگ چیام پاتے گزاروں راستڑی شوی زخموں میں جوڑنا دے فریادنا ستڑی شوی زخموں میں جوڑنا دے فریادنا ستڑی شوی
فریادنا سرشن